د سهار لس بجې شوې دی. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو دا هم اوري چې افغان ولسمشر وایي له 2024 کال وروسته به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرسته کمه شي او افغانستان باید په دې شپږو کلونو کې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د کابل امنی قمندانې وایي په نننۍ انتحاري حمله کې د یوه ملکي وګړي په ګډون څلور د ملي امنیت سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانۍ وایي په نننۍ انتحاري حمله کې چې د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې سهار وختي وشو، د ملي امنیت څلور سرتیري او یو ملکي وګړی وژل شوي او شپږ تنه نور چې یو پکې بیا هم ملکي وګړی دی ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان حشمت استانکزي د دغې حملې او تلفاتو په اړه وویل:
حوالی ساعت پنج صبح امروز حمله کننده انتحاری با استفاده از یک واسطه کاروان نیروهای امنیت ملی را در ساحه باغ داود مربوطات حوزه پنجم هدف قرار داده که در نتیجه طبق گزارش های ابتدایی ما چهار تن از نیروهای امنیت ملی شهید و پنج تن دیگرشان جراحت برداشته و همچنان یک فرد ملکی شهید و یک تن دیگرشان مجروح است.
وسلوال طالبانو د دغه حمله مسؤلیت اخیستی ده. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت خایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. طارق شاه بهرامي دغه څرګندونې پکتیا ولایت ته د سفر په ترڅ کې وکړي او د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري.
عنقریب ممکن دور دوم آتشبس اعلان شوه. نیروهای امنیتي و دفاعي و ادارې محلي ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال بکنیم.
خاقل بهرامی اونو ویل چه اوربن با کل اعلانی خود لوی اختر پر رسی دوسر بیا لکه دی مخکینی کن که اختر پتیر دی اوربن خبرت او دشوی ده پکتیات لخاقل بهرامی سر پدی سفر که دی کورنوی چارو وزیر وی سحمد برمک دی ملی امنیت عمومی رئیس معصوم مستانک زیا و پافانسان که دی ناتو و امریکای زوکون و عمومی قماندان جنرال جان نیکلسن ملگرتیا کوله. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د درې وسلوالو د وژل کېدو او د یو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش ته دغه مرګ ژوبله د دې ولسوالۍ په کوډنګل سیمه کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له پرون سهار رئیس عملیات پیل کړي رسېدلې ده. دهقان وویل په روانو عملیاتو کې تر اوسه روانو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو د مخالفینو په ډزو یوه ماشومه ټپي شوې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج شوې نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې شوی دی. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویترز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکوي چې د عمران خان ګوند د مرکزي پارلمان د 202 څوکیو چې ورته کسان د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي 103 څوکۍ خپلې کړې دي. د مسلم لیگ نون ګوند چې مشري اوس د نواز شریف ورور شهباز شریف کوي تېره شپه له مخکې اعلان وکړ چې د دغو انتخاباتو نتیجه به ونه مني، ځکه چې په هغو کې د ده په وینا پراخه درغلې شوې ده. د راپور له مخې د نواز شریف نون ګوند د لومړنیو نتیجو پر اساس د پارلمان 68 څوکۍ او پیپلز ګوند هم 10 څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان مرکزي پارلمان یا ملي اسمبله 322 څوکۍ لري چې 68 د ښځو او 10 د نورو غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره یې کړی ده، د اټومي بمونو لپاره د سون موادو تولید ته دوام ورکوي. مایک پومپیو چې پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو له سختو پوښتنو سره مخامخو، دا ومنله چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تر اوسه د خپلې هغې ژمنې په عملي کېدو کې پاتې راغلی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې د جون د 12مې په کتنه کې کړې وه. خو پومپیو دا هم وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د زغم ډیپلوماسي پرمختګ کوي، خو دی به پرې نږدي چې هغه له نتیجې پرته پای ته ورسیږي. ورسلاغه چې په یمن کې د ایران ملاتړ حوثی یاغیانو لخوا د تیلو لګدونکو پر دوو لویو کشتیو یوه حمله وشوه. سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د سره سمندرګي د تنګې له لارې د تیلو انتقال د موقت وخت لپاره دروي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلیح په یو بیان کې وویل چې حوثی یاغیانو پر دغو کشتیو چې هر یوې 2 میلیون بیرله تیل لګدول حمله وکړه چې یوې ته لږ څه زیان رسېدلی. هغه وویل که د راکټي حمله په ترڅ کې تیل لیک شوی وای چاپیریال ته به ډیر زیان رسولی وای. حوثی یاغیانو ویلي چې په دغه حمله کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف چې د دوی په وړاندې جګړه مخته وړي جنګي او نورې کشتۍ په نښه کړې وې. یمن د سره سمندرګي چې نړۍ ته له منځني ختیځه د تیلو د ټانکرونو د لیږدولو یوه مهمه لار ګڼل کیږي، د جنوبي برخې په خوا کې پروت دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه واضح اورېدلی شئ. د خبرونې په پیل کې مو وویل چې د دې خبرونې ډېره برخه هم موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم د افغانستان په اړه د افغان ولسمشر اشرف غني د وروستیو څرګندونو حال درکوو، او د پاکستان د پرونیو انتخاباتو د وروستي حاله به مو هم خبر کړو، البته د وروستیو نتیجو. خو لومړی د افغانستان موضوع را اخلو. افغان ولسمشر وایي چې افغانستان باید له تر 2014 کال پورې له اقتصادي پلوه تر یو حده په خپلو پښو ودرېږي، ځکه چې له 2014 کال وروسته د په وینا د نړیوالو مرستې چې نن له افغانستان سره کوي دغه مرستې به په دې پیمانه ونه شي. افغان ولسمشر دغه څرګندونې پرون د کابینې غونډې ته وکړې. هغه وویل چې افغانستان باید د اصلاحاتو د عملي کولو او دغه راز له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې چټک ګامونه پورته کړي. نور حال د فرشته جلاسي پر پورته کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپلې کابینې غونډې ته ویل افغانستان سره د نړیوالو د مالی مرستو راتلونکي په دې پورې تړلې ده چې افغانستان له مالي او اقتصادي اړخه پر ځان د اتکا لپاره څومره پرمختګ کولای سي. ولسمشر خبرداری ورکړ چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان سره نړیوالې مرستې شایي بندې یا ډېرې کمې شي، نو د خود کفایي لارې باید ولټول سي.
اساسی را برادر را بفهمین، در سال 2024 کمک های بین المللی یا ختم میشه یا نهایت پایین میشه. ما از امروز باید یک بحث اساسی خودکفایی را انجام بدیم و هرچی بیشتر پیشرفت داشته باشیم با مو اندازه تعهد زیادتر میشه. اما این تنها قربانی در میدان جنگ نیست، انال ضرورت عزیز که طرح چشمای عایداتی ما مدیریت ازی به صورت واضح و اساسی شه.
خود افغانستان د مالی وزارت وای چې په وروستیو دریو کلونو کې مالی سیستم زیات اصلاح شوی او ملي عواید د زیاتېدو په حال کې دي. د دې وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا دواړه مسالې د دې سبب شوی چې د نړیوالې ټولنې پر مالی مرسته د افغانستان اتکا کال په کال کم شي.
خوشبختانه د ملي عواید او ګراف مخ په زیاتوالی ده. هغه کوم هدف چې موږ د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره ټاکلی چې سږکال به زموږ څومره ملي عواید وي، 1.2 میلیارد افغانۍ ده، هغه باندې اکتفا نه کوو. دته نه کینو چې یوازې هماغه هدف ترلاسه کړو، بلکې تلاش مو دا ده چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه
کړو. د عبدالرحیمزي په وینا د افغانستان دولت درې اساسي عایداتي سرچینې لري. افغانستان په اساسي ډول د ګمرکونو پر عوایدو او مالیاتو اتکا کوي، خو د غیر مالیاتي سرچینو عواید هم مهم دي، لکه قانونه د طبیعي ګاز زیرمې، د بهرنیو چارو د وزارت عواید، د ریل ګاډي پټلۍ او نړیوالې پروژې. ښاغلی عبدالرحیم زی وویل په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو ښه مدیریت هم کولای سي چې ډېرې ستونزې حل کړي. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند ویل چې اوسمهال د حکومت زیات عواید له ګمرکونو ترلاسه کیږي او پر ځان د اقتصادي اتکا پیدا کولو لپاره وخت ته اړتیا لري. د افغانستان په دولتي سیستم کې اداري فساد له اساسي ستونزو دی چې د دې هیواد اقتصادي او ټولنیز پرمختګ یې تر ډیره حده له خنډ سره مخامخ کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان له اداري پلوه تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته د نړۍ تر ټولو هیوادونو له زیات فساد سره لاس او ګریوان دی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ګاونډ د پاکستان د پرونیو پارلماني انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. مخکې مو واورېدل په خبر کې چې تر اوسه پورې د دغو انتخاباتو چې پرون ترسره شول د انتخاباتو د پاکستان د خپلواک کمیسیون لخوا کوم نتیجې نه دي اعلان شوي، که څه هم ویل شوي وو چې کمیسیون به لومړنۍ نتیجې اعلانوي. همدغه شېبه زموږ همکار د مشال راډیو خبریال له اسلام آباد را سره د ټلیفون په لیکه د سراج زهیر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نور صاحب، تاسو یو جهان مننه.
ظاهر صاحب، رویترز خبری آژانس د ځینو منابعو له قوله د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکړی دی چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی، لکه څنګه چې وړاندوینه کېدله، خو بیا هم په دې نه دی بریالی شوی. د دغه البته لومړنیو نتیجو پر اساس چې رویترز ورکړی چې کافي رایې وګټي چې په خپله وکولی شي یو مستقل حکومت جوړ کړي، د تر اوسه پورې د انتخابات خپلواک کمیسیون د شمیرې خبرې کړي دي کنه؟
جنوري صاحب، څنګه چې تاسو ویلې دغه راپور کې هم ویل شوی دی، تاسو چې کوم ذکر وکړو که پاکستان کې کله چې پرون دا ټول ټاکنې شپږ بجې تر سره شوې، له هغې وروسته بیا شمیره روانه وه او تر د نیمې شپې پورې خلک په دې انتظار و چې یا نتیجی راشی. خو تر دې دمه کوم چې د پاکستان د ټول ټاکنو کمیسیون دی د هغوی لخوا کومه نتیجه مخې ته نه ده راغلي، خو کوم چې په غیر حتمی او یا غیر سرکاري کومې پایلې چې ورته وایي نو هغه راغلي دي، او هغه په مختلفو ځایونو کې چې دی نو د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په مشرۍ چې کوم ګوند دی نو هغه مخکې دی، او هغه په یو سل دیارلس چوکو کوم چې د عمومی چوکی دی درې سوه دوه اویا پهغې کې په یو سل دیارلس چوکو چې دی نو هغه د پاکستان تحریک انصاف مخکې دی. دغه شانتې په دویم نمبر ورپسې کوم چې د پخوانی حکومت ګوند پاکستان مسلم لیگ نوم د نواز شریف په مشرۍ، اوس د هغې مشر شهباز شریف دی، هغه په دویم نمبر دی. دغه شانتې د پاکستان پیپلس پارټي کوم ګوند چې دی د بلاول بھٹو په مشرۍ باندې هغه چې دی په دریم نمبر باندې دی، او لګي وروسته چې دی نو بیا آزاد امیدوار دی، او بیا ایم ایم اے دو کوم چې متحده امریکا اسلام علي دغه شانتې متحده قانون موومنټ هم دی. نو دغه ګوندونه چې دی د دغه پورتحال دا وخت دغه دی. خو په پنجاب کې په مجموعي طور باندې زموږ پنجاب چې کوم لوی صوبه ده، کوم لوی ولایت دی د پاکستان، په هغه کې په مجموعي ډول چې دی نو هغه پاکستان مسلم لیگ نوم مخکې دی، بخنه غواړم پاکستان تحریک انصاف مخکې دی، او په دویم نمبر باندې چې دی نو هغه پاکستان مسلم لیگ نوم دی. کومه چې لاهور کومه چې د پاکستان مسلم لیگ د مشرانو استوګن ځای دی، نو هلته چې دی نو پاکستان مسلم لیگ نوم مخکې دی. جیموري صاحب،
ظاهر صاحب، چارواکو څه ویلي د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو، او چې ولې دغه لومړنۍ نتیجه نه اعلانېږي؟ دوی ویلي و چې نن به نهایي نتیجه نه وروستۍ نتیجه اعلانوي.
بالکل نور صاحب، که زه لږ د دې مخکې دا د خپلو اورېدونکو ته ووایم چې کله دغه نتیجې راتللې نو په دې کې کوم چې غړ غړ ګوندونه دي، په هغې کې د شهباز شریف دغه شانتې د مصر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان پیپلز پارټي سنګر رضا رحمان، مشیر رحمان، او دغه شانتې نورو ګوندونه چې دي کم چې د انتخابات په اندر کول ټاکن عمل دی پاکستان دی ګټو نیولې کاري باندې د څنګه څنګه د دې چې نو فارم نشي هغه ته وایي چې فارم وایي چې هغه زموږ